Háblame a Dios.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پایلو د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 لمریز کال د 12 چې د 2023 میلادي کال د مې له 2 نیټې سره سم ده. په دې سهارنۍ خبرې مجله کې اوري: د لوګر خونړۍ پیښې ته د افغان چارواکو توند غبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ حافظانو باندې راکټ ورول جهاد.
عام افغانانو ته د کورونا واکسین مرکزونو پرانستل.
د عامه روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیا مرکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي.
په غزنی کې باید د دایره یا دریې د لرغونی دود په اړه ووري.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې له سونو پیړیو څخه وهل کیږي.
قرغیزستان او تاجکستان له لنجمنې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
پنځرمنې دا کار ما دي لپاره ځکه ما مخ ژوند کچېرې په ځکه نه کیږي خو کار به دي.
دا خبرونه زفر با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه. په ستر کې د مهمو خبرونو سرچکې: د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری. لوی څارنوالی وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل: د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسي نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خپور کړ ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تېروتنه وي.
We have the military means.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو او همدارز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پر وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د مې په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1399 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
ای 604 قضیه د سراسر افغانستان اتفاق افتاد.
د 604 قضیه په ټول افغانستان کې پیښې شوې، ثبت شوې او غور پرې شوې ده. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدره موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیه شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول شوي او یا سزا ورکړل شوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دې ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د دیرشو سرتیرو د نیولو خبر رد کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو د ملي اردو د یوې پوستې له نیولو وروسته 20 سرتیري له ځانه سره وړي دي. خو د غزنی والی برید جنرال سید عمر نورستانی د دې پترس کې چې د طالبانو برید تاییدوي خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسته باندې یو څه مشکل را پیدا شو. هغه نو موږ خواتونه هم ملته حضور لري بل فعل نه اوس را نږدې شوی ور نږدې شوی دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
له دې جلا طالبان وایي چې پرونی په غزنی کې د دوو ټپیانو په ګډون 22 سرتیري خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایی ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې منګه خود کفایږو.
افغانستان اوس د کال 2018 ټونه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا ورنږدې سوی دی. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د په وروستۍ مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یوه مسابقه ګټلې ده. زموږ اخلاص د راډیو ری. امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله د رواني اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندویه جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا لور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لس ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله یې حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګه منع کړي دي. د استرالیا د حکومت د پرېکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پرېکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پرېکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ سي. د استرالیا حکومت هم درز ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو له لارې استرالیا ته تللي دي $80,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقونو د څار ډلې د حکومت پرېکړه بې رحمانه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنطین کولو لاره خپله کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.1.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته. افغان چارواکو د لوګر د موټر بم برید په وړاندې خورا توند خبرګون وشو. د برید چې لشته لژش پر وشتنه پکښ وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوی دی. طالبانو یې مسولیت لا نه دی منلی، خو افغان چارواکو وایي چې د برید دی ډلې کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي چې پر لپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي، د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د میوند په نړیوال جهاد ده، په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده.
وړمشپه د لوګر په پل عالم کې په یو موټر بمی برید کې لشته لشه شپږ ویشتنه ووژل شول او یو سلو لس نور ژوبل شول. ورژل شوي کسان د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي وو چې د کانکور د ازموینې لپاره پل عالم ته تللي وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په غبرګون کې تور ولګاوه چې دې ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنګ جاري ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله.
او دا د هر دولت مسولیت ده، او کم کار چې مونږ کوو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړی دی، نه مو په هغوی باندې حملې کړي دي، د هغې هیواد نه مو هغوی ته د دوی دښمنانو ته ځای ورکړی دی. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده، او دا حمله د دې تاریخچه هم ډېره زړه نه ډېره زړه ده، نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پورې محدوده ده. دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي، د یو څه اجیرانی پیدا کړي دي، هغوی هم چې نه په سیاست سر خلاصیږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سوله ونشي د نوېیمې لسیزې ترخې پیښې به تکرار شي.
لومړۍ خبره دا ده چې په ټول شمولې سوله ییزې حل لارې هر څوک باور لري، خو که خدای مکړه سوله ونشي بیا نو بېل شکه هیچا د هیواد وروستی تاریخ نه دی هېر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقبو لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
خو ده په عین حال کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپه کیږي، مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بېشمېره ځلې ږغ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم یو روغتي موضوع د افغانستان د روغتي وزارت د کورونا ضد واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین تر 3 کلونو پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د عامه روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیا مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمد شاه بابا مینی روغتون، د 122 د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون ندي چې هیوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي الته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتیایي کارکوونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکوونکو، ښوونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس له 13 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ته د ځینو روغتیایي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاټ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9800 دوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوی له هماغه ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 2,601 تنه مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. زما همکار اجمل اند نړیوال ورسپانې کتلې دي تری و بورو چې د افغانستان په اړه کومې تبصرې سوي.
ګڼو لویدیځ ورسپانو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د می په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي پایل او تری و ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چاودنه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې لیکلي د لوګر د مرکز پولي عالم د موټري بمي برید په قربانیانو کې زیاتې دلې سي زده کوونکي دي. د ګارډن ورځپاڼې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له پایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د ماښام خونړۍ چاودنه یاده کړې ده چې لسکونه ولسی خلک یې مړه او ټپیان کړل. او لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیځو آنلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په یو لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. دا لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو به دې هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشرانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه ویلي چې ښایي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا هومره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې ښایي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه دا محل له هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 میلیټي تر بریدونو د مخې درلود او لګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کانګ خبریدونکو کې ساوث چاینا مارننګ پوسټ رسپانس له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو د رسمي فایل په مناسبت په یو وګدل کنه کې وایي بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په استلو چین د سینکیانګ د ترهګرۍ لستونځ سره پریږدي. رسپانس لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپل لویدیځو پولو کې امنیتي تشکیل سره مخ شي. ورسپانه په دې لیکنه کې زیاتوي بیجینګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخبریدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپانه د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کېږدي نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګيږي. ډیجیټل ژورنال خبرونه هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ تنړیوال ګروپ د څېړونکو انټریو واتکنز نظر راخسته چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناتو شریکان له افغانستان په شا کېږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فاکتور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر له خولې وایي موږ به د خپل پلانیټ اټوبې ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپل وکړو.
اوس هم یو نړیواله موضوع، قرغیزستان او تاجکستان موافقه وکړه چې خپل ځواکونه له لانجمنې سرحدي سیمې شاته کړي. د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښته کې د ملکیانو په شمول 40 تنه وژل سوي دي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوغو دوه ګاونډیو هیوادونو د ملي امنیت چارواکو پرون شنبه له پولي د ځواکونو پر ایستلو سلا وکړه. د دوړو خواو پلاو وروسته له دې له یو بل سره د باتکین په سیمه کې ولیدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د قرغزستان ولسمشر صدر جباروف تلیفوني خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريالانو پرون د قرغزستان په سرحدي سیمه کې وویل د خورو برو دسو شخ اوریدل کیږي او تاجک ځواکونه لیدل چې هغه سړک بند کړی چې د باتکین او د قرغیزستان لیبیک سیمې سره نښلوي. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو اداره تاجک ځواکونه تورنوي چې د لیلیک سیمې پر حقوقونو یې ډزې کړي چې اوسیدونکي نورو سیمو ته تښتیدلي دي. له بلې خوا د لیلیک سیمې څنګ ته په بوبوجان غفوروف سیمه کې د تاجکستان یو چارواکی اکبر یوسفی دا تور او د سړک د بندولو خبره ردوي. یوسفی آزادی رادیو ته وویل چې ټول سړکونه پرانیست دي او په تګ راتګ کې هیڅ ستونزه نشته. د دوړو خواو ترمنځ شخړه د چهارشنبه په ورځ وروسته لدی پیل شو چې د پولي د دوړو خواو اوسیدونکو د تاجکستان وروخ سیمې ته نږدې د اوبو د ویش په یو ځای کې د څارونکو کمرو د نصب کېدو پر سر لانجه وکړه. قرغیزستان وایي چې د وینجلې په ګډون د دغه هیواد درې دیش وګړي وژل شوي او یو سلو درې شپېته نور ژوبل شوي دي.
چارواکی وای چې پولی ته له نږدې کلیو کابو 40,000 تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي لېږدېدو ته اړ شوي دي. تاجکستان وای چې 9 تنه یې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د آزادي راډیو یو خبریال ته څرګنده شوي چې د تاجکستان 9 پوځیان او 15 کلن ماشوم په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغزستان ولسمشر پرون ملي ویر اعلان کړ، په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر سرحدي نښتو اندېښنه وښوده او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې رامنځته شوې لانجه د سیاسي خبرو اترو له لارې هواره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې په ودونو کې د ښځو دایره یا دریا وهل په خوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کمرنګ سو او یا ورباندې مطلق بندیز ولګېد. ښځو نسوه کولی چې په ودونو کې دریا ووهي. په دې اړه زما همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به یې سره واورو.
دریا یا تنبل هغه دود دی چې په افغاني ټولنه کې له 90 پیړیو څخه وهل کېږي. دغه دریا ښځې په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګه سو او یا ورباندې مطلق بندیز ولګېد چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډېری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چا له کوره د دریا ژغ ووځي.
طالبان به دریا نه پرېښولې، چا به دریا په واده کې والې ورماتولې نه پرېښولې. په مټرانو په شانه کې به دا ښځې په دا ودو کې دریا ویي، دوی به نه پرېښولې، بالا بیا ماتولې، کور دروازې به یې ټکولې، بالا بیا ځینې ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دوی ټکولې او ژر سي دریا راوباسي. په زوره بیا دریا غوښتې، یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به مو بیا پټ پټ په ځایخانو یا راس کرار کرار به مو ویلې چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګه په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه و، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبان حکومت سی وو، په هغه وخت د مادي ورور واده و ته دریاب نه را پرېښوله، بدل لا پرېښوله. خوش کار یې اوس چا زړه هغو ته بیر پرېښولو، چا ته بیې نر پرېښولو. داسې نه اوس ټولو ته بیې نر پرېښولو، ډېر د خوش کار و ډېرو ته بیر پرېښولو، ډېر نر پرېښولو.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مو بیخي نسوی چلنده کولی، ټیپ ماتوی ټیپانې ماتوله چې بیې راویستې په کوڅه کې، بیې بالاګره تار تار کړې، سره په لښتیانو کې بیې وغورځولې. داسې چې مونه کول خوشحالي وشه سم نسوی کولی.
د فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنیو په ودونو کې هم ډولونه او اتڼونه نه وو، خو د سپکو او نیمه درنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسېدلی وو او هم خلکو ته پکې ځانې زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ 40 کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی و، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا د مناسبانو کورنۍ، دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه اتڼ کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیتونه دي، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتڼونه وکړي او موسیقي وغږوي.
افغانستان کې مو د دریو د لرغونی دود په اړه راپور واورید. دوستانو، زموږ شغل ازادي رادیو اوري د سهارنۍ خبري مجله ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه د افغانستان په څولو شارونو کې خبرونه لري. صفه وازی اوریدلی سي. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سي. ویب سایټ ته مو ورسی، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سم د مهمو خبرونو سټیک. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسي نو کلک جواب به ورکړل سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې یې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیې د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوي دي. د غزنی والی په دې ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د 150 سرتیرو د نیول کېدو خبر رد کړ. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان